پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنیرې ما او تاسو ته دغه یو ساعته خبري خپرونه کړلې. په خپرونه کې حال درکو په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو د رای او د تفشیش، شمالي وزیرستان کې د کډوالو د ستونزو او د غي د غوښتنو، په خیبر جنسي کې د شمسي توانای د پروژو او د پښتو د نوموړي سندرغاړي خان تحصیل پاړم تاسو د پاره یو راپور لرو. نړیوالو چارو مهم خبرو خوړم به د بوريوال کاکړنا د دې خبرو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د ټولو رایو څېړنه به له سبا پیل شي. د شمالي وزیرستان کډوال وای د نوم لیکنې او مرستو ترلاسه کولو لپاره اوس په شپه هم په قطارونو کې ولاړ وي، او د اسرایلی بمباریو د ویرې له کبله د غزې له شمالي برخو په زرګونه فلسطینی وګړي وتلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د ټولو رایو څېړنه به له سبا پیل شي. د خبره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی د یکشنبه په ورځ په کابل کې هغې خبري غونډې ته وکړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یان کوبیش او د انتخاباتو شکایتونو د خپلواک کمیشن مشر عبدالستار سعادت هم پکې ناست. احمد یوسف نورستانی وویل چې دوی به د دې لپاره سل ډلې جوړوي چې هره ورځ د رایو زر صندوقونه وڅېړي. یان کوبیش وویل کورنۍ او نړیوال څارونکي باید د څېړنې دا بهیر وڅاري.
دا تفتیش د افغانستان د قوانینو له مخې د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلیت دی. څه چې په پام کې دی دا دی چې تر یو ډیر متمرکز او د ټولو په ګډون نړیوال تماس او څارنې لاندې به حتما یو نامنه بلکې ملګري ملتونه د اړتیا په صورت کې یو لړ سپارښتنې او خپلې تجربې ورسره شریکې کړي.
دا غوښتنه د ډاکټر عبدالله عبدالله وه چې د دویم پړاو ټولې رایې دې له سره وڅېړل سي، کومه چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړیتوب ومنله. د شمالي وزیرستان ابي کورسوي خلک وای چې دوی د نوم لیکنې او مرستو ترلاسه کولو لپاره اوس په شپه هم په قطارونو کې ولاړ وي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې له دې کبله له شپې په قطار کې درې دری چې په ورځې نوبت ناراضي. یو کډوال په دې اړه وایي
میجس پیپل لری بلوری ایجنسی خلک سخت تکلیف ته په دا خبره کې او ثابت کله په دې بیګم باندې شروع چې درش په وته دي ساتل ور وته دي مهرباني دا وشي چې دخل ته داس باندې باسو کوچ پاوریس کو خلوسی دي خلک په سخت مصیبت کا کار دی او په خطر کې ځکه چې دغه نه ډیر چې مرته تو غارو کو دمکا دا مرته تاون رکو.
خود راشن ویشون کې چارواکو په وینا ځینې خلک په بیا بیا ورځي د کوم لکه بل چې نور ته مشکل جوړوي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو پر ضد یې په شمالي وزیرستان کې د بریدونو لړۍ غځولې ده. پاکستانی پوځ د یکشنبه په ورځ میرانشاه ته نږدې په موساکۍ، خرکمار او میرالی کې بمباری وکړې، چیرې چې د تحریک طالبان او لال قاعده سره د تړلو نورو سخت دریځو قبضه ده. د په داسې حال کې ده چې پاکستانی پوځ د جون میاشتې له 15مې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی. پوځ تیره اونۍ وویل چې د وسلوالو پر ضد د درو اونیو له هوایي بمباریو او مځکنۍ جګړې وروسته یې میرانشاه ونیوی. پاکستانی پوځ ویلي چې په دې عملیاتو کې په سلګونه وسلوال وژل سوي دي او د دې عملیاتو له کبله نږدې 1,000,000 خلک هم بې کوره سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا حکومتي ادارو ته دنده سپارلې ده چې د ډیورنټ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ لخوا د جوړو سوو سرحدي ځایونو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. افغان چارواکي وایي پاکستاني پوځ په دې وروستیو کې په پکتیکا ولایت کې د ډیورنټ کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم په غځولو او د خندقونو په ایستلو پیل کړی دی. د ملي امنیت شورا پرونۍ غونډې د افغانستان د کورنیو چارو او د سرحدونو چارو وزارتونو ته دنده ورسپارلې چې په دې اړه په بشپړ توګه څېړنه وکړي او د ملي امنیت شورا راتلونکي غونډې ته رپورټ وړاندې کړي. پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزې تړانګې له شمالي برخو په زرګونه فلسطینی وګړي وتلي دي. دا په داسې وخت کې ده چې اسرائیل چارواکو خبرداری ورکړی چې د پوځي عملیاتو چارې جاری ساتلو لپاره پلان جوړوي. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې شاوخوا 10,000 فلسطینی وګړي د هغو شلو ځانګړو سرپناو پر لور ورغلي چې ملګرو ملتونو په غزه کې په خپلو سکولونو کې جوړ کړی دی. اسرائیل د جولای پر 8 نیټه له هغه وروسته د عملیاتو پیل کړل چې د دوی په وینا د حماس تر واک له لاندې غزې څخه ورباندې دروند راکټي برید شوی. پوځ وایي چې دوی تر 1,400 زیات هوایي بریدونه کړي دي او فلسطینی وسلوال بیا وایي چې دوی د اسرائیل پر خوا 1,000 راکټونه ورتغولي دي. د فلسطین د صحت وزارت وایي چې تر اوسه 168 کسان وژل شوي دي چې زیاتره پکې عام وګړي دي. د اسرائیل د ملګرو په ګډون نړیوالې ټولنې د عام وګړو د زیاتېدونکو وژنې په اړه اندېښنې ښودل پیل کړي دي. او د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په خبرو اترو کې څه پرمختګ نه دی څرګند شوی. د پداسیال کې دا چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوی لنډمهاله تړون د جولای پر 6 نیټه پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هغه برتانوي، فرانسوي او جرمنی سیال د یک شنبه په ورځ د دې لپاره ویانا ته ولاړل چې پر ایران د مهمو رعایتونو لپاره فشار واچوي. اروپایي وزیران تیر ورځ نه وخت روان سو او ویل چې سبریالیتوب نسو ترلاسه، خو جان کیری همال ته پاتې سو چې نن له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره لا نورې خبرې وکړي. امریکا، برتانیا، روس، جرمنی، فرانس او چین له ایران غواړي چې د یورانیمو د غنی کولو کچه په پراخه کچه راټیټه کړي، خو ایران یې پراخول غواړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرون اورېده چې زمونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خپرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو تفشیش سبا له شروع کوي. د شمالي وزیرستان نه به کور شوي خلک اوس د شپې هم د مرستو لپاره په قطارونو کې انتظار باسي.
پینځه شپه وکي سپېر وکي نادرا چټي کو مشتایې کې تشای ملاو نسی دا سپه دغه واځي مشتراوي.
د شانګلې یو نوې واده شوی جوړه د حکومت نه د تحفظ غوښتنه کوي.
دا سچونه دا دغه وړم چې غوې لکه زمونږ ډیره بې عزتي کړي دا د حکومت نه دا غوړم خپل تحفظ خپل او د خپل لخواون.
او د پښتو د نوموړي سندرغاړي خان تحصیل پاړاوري چې هغه نن سبا څنګه ژوند کوي. د سیمې ورنۍ نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. زمونږ ګډونبي موضوع ته افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشرۍ د دویم پړاو د انتخاباتو د ټولو رایو یا ووټونو د تفشیش د سبا نه شروع کوي. د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیشن مشرانو پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په یو ګډه خبري غونډه کې د دې خبرې د اعلان تر څنګ ټینګار وکړ چې د رایو تفشیش به افغانان کوي، خو د ملګری ملتونه به د ډېرې سختې سارنې او تخنیکی اسانتیاو په برخو کې مرسته ورسره کوي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو مسول چارواکي او ملګری ملتونه وایي چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش به د سه شنبې په ورځ پیل شي او تر سختې نړیوالې څارنې لاندې به درې اونۍ دوام وکړي. د دوهم پړاو انتخاباتو د سل په سلو کې رایو د تفتیش پریکړه د شنبې ورځې په ماښام له اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له کتنې وروسته وشوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی پرون ویل چې د ټولو رایو تفتیش ښایي دریو نه وخت ونیسی. خغلی نورستانی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي یان کوبیش او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون لمشر عبد الستار سعادت سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې. وویل د سل پسلو کې رايو د تفتیش لپاره سل کاری ډلې جوړې شوې دي. دا سل ډلی به د ورځې د زرو صندوقونو تفتیش کوي چې کله مهالویش سره سم پر مخ ولاړ شي انشاءالله د درې اونیو په اوږدو کې به دا تفتیش بشپړ شي او نتایج به یې اعلان شي. دا نتایج باید دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي چې همداسې یوه موافقه یې هم کړې ده. خغلی نورستانی وویل د یو شمیر مفتشانو روزنه بنن پیل شي او د اړتیا په صورت کې به د ولایتو کارکونکو هم راوبلل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل د تفتیش پر بهیر څارنه باید کورنی او پتیره نړیوال څارونکو وکړي. یان کوبیش وویل ملګری ملتونه به خپل ټولو امکاناتو کار واخلي څو د تفتیش بهیر په سم ډول تر سره شي. د کڅه هم یادونه وکړه چې تفتیش د انتخاباتو د مسولو کمیسیونونو دنده ده، خو ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه به د نړیوالو څارونکو په رابللو سره د تفتیش پر دې بهیر جدي څارنه وکړي. روسته لدی چې د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون رئیس عبد الستار سعادت د انتخاباتو د مسولو کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د انتخاباتو په چارو کې د بهرانیانو د نه لاسوهنې پر اړتیا ټینګار وکړ. خغلی کوبیش یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د رایو د تفتیش په بهیر کې د ملګرو ملتونو ونډه به د مرستې وي نه د مداخله، خو وی ویل چې دا څارنه به جدي وي. دا تفتیش د افغانستان د قوانینو لمخې د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلیت دی. څه چې په پام کې دی دا دی چې تر یو ډیر متمرکز او د ټولو په ګډون نړیوال تماس او څارنې لاندې به حتما یونامانه بلکې ملګری ملتونه د اړتیا په صورت کې یو لړ سپارښتنې او خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي همدارا زیاته کړه چې له اروپایي ټولنې او د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ له نړیوالې مؤسسې سره یې تماسونه نیولي څو خپل لسګونه څارونکي د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش په ماموریت کې د ګډون لپاره افغانستان ته واستوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یوونی مبجا
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اتمنټه د پاسه سلور بجې
د شمالي وزیرستان نه بیکورشي خلک چې د راشن نور مرستو لپاره بعد ورځې په قطارونو کې ولاړو اوس دې ته مجبور شوي دي چې دغه مرستو ترلاسه کولو لپاره ټول شپه په قطارونو کې ودرېږي. د دې د ستونزو په اړه د سیمې نظم همکار عمر دراز وزیر نور تفصیل لکه.
د شمالي وزیرستان فوزی عملیاتو لکابل به کور شوی خلک چې د ورځې مهال په اوګده اوګده قطارونو کې د راشن او راشن کارډونو ترلاسه کولو لپاره ولاړ وی او ټول شپه هم دغه قطارونه د ورځې په شان جوړ شوی وی. دغه به کور شوی خلک وای ټول ورځ په قطارونو کې په انتظار تیر کړی خو پاینتا و نه راسي، نو مجبور دي چې د شپې نه په قطارونو کې ځای ونیسي او هم دغه قطارونو کې د شپې خوب هم کوي. یو کډوال شاروپوي
چې کیمش د شپې د پر ادلا انتظارینا کې دغه پر اکی چې یو قسم مشتا د کارټینا مرټینا ملاوسی دلا نادرا څه د نادرا په وخت چټی کو پینځه شپه وکي سپېر وکي نادرا چټی کو مشتا یې کې تشه ملاو نسی د شپې دغه واځ مشته راوي.
سرماس کابل خیلوای سو سو شپې په قطارونو کې تیرې کړي چې د سختو ستونزو سره مخ دي.
میج شپې په لړی بلړی ایجنسی خلک سخت تکلیف ته په د خبرې کې او ثابت کله په دې بیان باندې شروع چې درش په وته دي ساتل ور وته دي مهرباني دا وشي چې د خلک د ځبند باسو کوڅه پاوریس کې خلوصي دي. خلک په سخت مصیبت کا کار دی او په خطر کې ځکه چې د غنډری زمبرتو کوم غارو کو دمکا د مرتو تاون رکو.
د شمالي وزیرستان یو بل کډوال چې د شپې 12 بجې په وخت په قطار کې ولاړ وو د خپل مشکل په اړه مشال ریډیو ته وای
دلته زموږ لوی تکلیف دی لړ یو دی شپه د ورځې
مش پلان کې لوري مشتا تکلیف ډیر زیات راځي ظلم دای مشتا زیاتای شي په خبره کې ثبوت پر مشتا جینم لوي شي
په دې اړه مو چې کلا راشن پاین کې متعلقه چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل د شمالي وزیرستان متاثرینو لپاره د سامان هیڅ کمی نشته او هر یو کس ته خپل راشن ضرور ملاویږي دوی دا هم وویل ډیر خلک په بیا بیا راشن اخیستلو لپاره راضي چې د نورو کسانو لپاره هم رش جوړ کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خیبر پختونخوا د شانګلې ضلع د اولندر سیمې نوې واده شوې جوړلې د حکومت نه د تحفظ غوښتنه کړې ده دغه جوړې په خپل خوخه واده کړې ده دوی وایي چې اوس ورته د خپل خپلوانو او پولیسو لخوا خطر پیښته تفصیل له منګورې نه نیاز احمد خان په دې راپور کې راغلی
د ضلع شنګلې شل کلنې رضیه بیبي او د هغې خاوند واجد علي خان سوات پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د دې میاشتې په اوومه نیټه دوی د پاکستان منلی شوي عدالت سیدو شریف کې نکاح کړی دی ولی اوس دوی ته د مرګ دړکې ورکولی کېږي چې پکې پولیس هم شامل دي رضیه بیبي چې د سوالسم جمعات زده کوونکي ده وایي چې د شلو کالو یم او په خپله رضا مې واده کړی دی
ما د واجد علي سره خپل په خوښه واده کړی دی او مطلب زما بل ځکه رشته کې د دغې وجې نه ما مجبورن دا کار کړی دی او پدی وجه سچو تا تانی ته زرا غو تاغه سره لی ډیسکاونټس نو پ او بل زما ډیره بیزتی کړی دا او ما ته ویچ دا بیان تاسو چین کینو بیان چین کوم نه پاغي کی زما خطر وا اگر تر ال ما دا سچو نه دا غو وړم چې غو لیک زم ډیره بیزتی کړی دا او حکومت نه دا غوړم خپل تحفظ خپل او دې خپل لخواون
دغرنګ درزی خاون واجد علی خان وای چې دوی خه پر رضا واده کړی دی د جینې پلار تورونه لګول دي چې دوی تخپل کوړمې او باز پولیس اهلکارو سره پګړه دغه جینې تختول دي او اوس دوی ته د ژوند خطر ده
لړو عدالت ته ال د خ شری مذهبي په هر څه برابر باندې قانون کې مونږ نکاح وکړو خوش دغه نکاح حکم نکاح نامه چې دغه په سټیټ پټول تانو کې خورې کړې خپل رضا باندې مسر تلې دا او د دې پلار دا درخواست کړې ده چې دغه پولیس دو سر انوالو په دغه موږ سره څوک نو انوال د دې سچو فیسي هغه سي رشوت هغه سي خوش دغه وجود موږ منیغه ده د باونه کې یو دا یو کله یو دم کې راکې کله بل دم کې راکې او موږ له سچو لوښو نه زموږ زموږ به سچو ادبر خاني زه حکومت نه دا تحفظ وړم خپل او کبه هم سچو لوښو نه زموږ زموږ به سچو ادبر خاني کړوړې
درزی بیبی او واجد علی خان واده په اړه مو چکله د ضلع شنګلې کروڑی پولیس سټیشن مشر ایس ایچ او اتبار خان څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی اویل
ما صرف خپل فرایض ادا کړی دي چې په دې معنی د دې جنۍ پلار درخواست ورکړی دی چې زما لور په جبر باندې وستې ده الکو او دای کوم عمر نه ناجیزه فدا د هغه درخواست مطابق ما د جنۍ او د هلک عدالت ته پیش کړی دی په عدالت کې دې جنۍ خپل 104 کړی دی او د قانون مطابق 104 کړی دی او د قانون مطابق دوی ته اجازه مې راوښي دی دوسر زما هیڅ قسم دغه نشته او د پولیس افسر ما زما جوړی دی زبر تحفظ ورکوم
درځي پلار منور خان وای چې واجد علي خان نومیتن چې وړاندې دوه ودونه نور هم کړی دي د لور پټګي سره په نکاح کړی دا ځکه دوی پر مقدمه درج کړی دا نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانا لاندې بحث د سینې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د پرمختیایي چارو کارپوهان او د ملالا یوسفزی ملاتړي وایي ملالا یوسفزی غواړي چې پښتون قام د ترقې په لور بوزي نو د دوی په خبره هغه څوک چې د ملالا یوسفزی په شان د پښتون اترانو پر ضد پروپاګاندا کوي غواړي چې پښتنه ټولنه شاته پاتې کی په دغه اړه زمونږ د همکار اسرار عالم مومن راپور
تیر ورځ د تعلیم د مبارزې ملالا یوسفزی نړیواله ورځ له پاکستان پرته د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې ومانځل شو همداراز د ملالی په پلرنی ټاټوبي سواد کې هم ملالی ته د پیرزوونو وړاندې کولو په غرض کومې ځانګړي دستوري یا پروګرامونه نه وشوي د پښتنو ټولنې د پرمختګ او تعلیم لپاره کارکونکو ازرا نفیس یوسفزی وای د یو سازش د لارې د ملالی یوسفزی په ګډون د هغو ټولو پښتنو اتلانو پر ضد تل پروپاګاندا شوی کوم چې پرمختللې سوچ لري او غواړي چې خپل قام د ترقۍ او جدیدیت په لور روان کړي. نو د دې په خبره همدغه وجه ده چې په ځینو خلکو کې او په خاص توګه پښتنو ځوانانو کې د ملالی یوسفزی پر ضد نفرت پیدا کړل شوی دی. د سوات سیمې کائنات چې د طالبانو لخوا په برید کې له ملالی یوسفزی سره یو ځای جوړ شوی و، نوموړي له مشال دو سره په خپلو خبرو کې ویل د شمیر یو څو کسان به وي چې د خپلې ناپوهۍ له وجې له ملالی ګیله کوي. خو د دې په خبره په سوات کې هر جنې ملاله جوړېدل غواړي.
ډېر کم کسان دي چې زما په خیال باندې چې او به د ملاله نه نفرت کوي او د ملاله نه به ګیله کوي. د دې خبرو نن سبا سوات کې هر یو جنې چې د هغه ملاله جوړېدل غواړي او هغه زمونږ د جنکو د تعلیم لپاره خپل دومره هغه قرباني ورکړي ده او بیا هم هغه ډېر په کم ایج کې د جنکو د تعلیم لپاره هغه آواز چیک کړی او زمونږ دعاګانې به د ملاله سره همیشه وي او انشاءالله دا چې کمیشن دی او یوازې هغه نه هم ټول جنکې به انشاءالله پوره کړو.
په سوات کې د امن نړیواله شورا مشر احمد شاه وای ملالی یوسفزی له خپل خوا په سوات کې لډیر خلکو سره مرسته کړي. خوره د په خبره د ملالی فند له خوا به په راتلونکو څو میاشتو کې د پرمختګ کارونه شروع شي.
د دې ځای د اړتیا لپاره او سپیشلی د جنکو د تعلیم لپاره دغه اراده ډېره نیک دي او ډېره دغه دي چې وایي چې موږ خامخا د پاکستان لپاره او د سوات لپاره په دې کې زموږ په ترجیحي بنیادونو باندې کار کوو. دا چې لږ ډېر خلکو سره په انفرادي لیول باندې ښه کړي دي لکه څو ورځې مخکې یو 15 لک روپۍ را لېږلې چې تاسو دا د سوات سنټرل هسپتال کې د هغه لپاره چې دوایانې والی اوس لږ ډېرې پیسې هغه اوس تیر کړي دي. وایي چې یاره دلته چې کوم هاسپیټل دی د هغې کې د
ازرا نفیس وای ملالی یوسفزی د یو سوچ او نظریه نوم دی او د دې په خبره نظریه د یو څو تنانو د سازش یا پروپاګاندې لوجه نشي ختمېدلې.
د دنیا بهر ملک بهر وطن کې هر مذهب د هر نسل د هر رنگ یو چې کوم دې په اړه باندې فخر کوي او هم باندې ویاړ کوي نو زموږ د پښتنو خدا ولی ذمہ داری ده چې ټول څه مخ کې مونږه خپل کو خپل مونږه په فخر وکړو چې دا غي اواز دا غي خپل کلی نه پورته شي. دا خو ملاله خو اوس یو فکر نه دی، خو یو ایدیالوجي ده. هغه د مقام کوم کا انکار کوي.
د ملالی یوسفزی ملګری کائنات وای هغه له ملالی سره په رابطه کې ده او ملالی یوسفزی دې ته ویلې دي چې غواړي هرې پښتنې جنې ته د تعلیم ترلاسه کولو موقع په لاس ورکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
په خیبر قبایلی سیمه کې د بجلی د نشتوالي له امله اوس خلک د سولر انرژي یا شمسي توانایي آلات استعمالوي او اوس خبره دې تر رسیدلې ده چې خلک یې په ودونو کې د جهیز په توګه هم ورکي. په دغه اړه باندې فرحات شنواری نور تفصیل راکوي.
په خیبر جنسای کې د بجلی د نشتوالي د لاسه د سولر انرژي یا شمسي سيزونو استعمال زیات شوی دی او په هر کور کې د سولر انرژي پکې استري لیټونه او داسې نور برقي آلات استعمالېږي او خلک ترې خپل ضرورت پوره کوي. خو ځای خلک وای چې هر څوک د خستو وس نه لري. د خیبر سیمې او تن سفیر الله د سولر انرژي د آلاتو د استعمال په حق له مشال ریډیو ته وای
کمره کې مغه بجلی
کوم پکای مونږ له ګولاو هغه ما چور دریک او بس دام ول ګولا غنه چور بس بجلی نه مونږ چور نه امید شوم اوسم له ګولا ځه زبردست کار کا هر څو کې نشي برداشت کوله غریب سړی نشي برداشت کوله زین شو برداشت کوله ټیکسی چلوم ما په کشتونو باندې خښته او 500 روپیا هفته باندې
د خیبر پلوړ کی بازار کې د برکی الاتو یو دکاندار الیاس خان وای چې اوس خو د ودونو په محل خلک ناویانو ته د جهیز په توګه هم شمسی سیزونه ورکوي
وس دا په ودو دوه کیم غشو ریواچو وسناوی پر دا د مخی به فرجو دا خپل وس دا سولر سیستم ورته اخی چې پکی مکی دوه پر دا اخی دولت جهیز کی ورکی دغه بجلی نشته کنه دغه وجه
او د خیبر سیمه بلتن ګل خان وای چې په دې ګرمه او روژه کې د سولر انرژي د آلات وخستل ډیر مهم دی
او د روژه او د بغا عرب شکان دواره سره یو شوی او دا خبره د ګرمه چې ګرمه نه وسو او چې وسو بل لار نشته بغیر د دینه څنګه د ځا وانه کو بل لار نشته ما شومان نه درځي تر پګی تر پګی بجلی ستنه را باندې بند کړی دا کی مونږ دینه را بری
یا د دې چې د کبایلی سیمو پرمختیایي ادارې اف ډی ای په دې وروستیو کې په یو شمېر هغو کلیو کې خلکو ته د سولر انرژي شیشې ورکړې دي چرته چې د مخکې نه بجلی نشته او ځینې ټیبیلونه یې هم سولر انرژي ته اړولې دي خو د سیمې خلک وایي چې باید حکومت دغه پروژه پراخه کړي او زیات نه زیات خلکو ته د سولر انرژي سیزونه وړیا ورکړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د جرمونو د مخنیوي په خاطر د خزینه پولیسو په کارو ګمرل شي په دغه اړه د جلال آباد باز محمد عابد راپور راکړي
کونړ یو له سرحدي او غرنۍ ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې خلکو تعلیم ته مخه کړې پر هلکانو سربیره د نجونو لپاره هم خونځي پرانستل شوي خو لا هم په دغه ولایت کې خزینه پولیسي د نشت برابرې دي د کونړ د ښځو چارو رئیس نسیمه سادات په کونړ کې د خزینه پولیسو په دندو ګمارل ضروري بولي نوموړي وایي
فلن افغانستان مخ په پرمختګ دی نو ځینې مشکلات امنیتي موږ پکې لرو دې په خاطر باندې دغه مشکلات مثلا حالو فصل شي کچیر مثلا یو نارینه افسر مثلا خور تلاش کی د بل ستونزه پیدا کی مونږ باید خزینه پولیس او خزینه کارمندان اول رته شو د غمنتی مسې پیدا شي دوی په واسطه حالو فصل شي
په کونړ کې یو تندینی عالم مولوی عبدالرازق هم د خزینه پولیسو شتون ضروری ګڼي نوموړی وایي
یو خور چې هغه د اشتباهي حالت کې مې په هغه باندې کومه پرده او صادري سپرته د غي تلاشي یا په داسې ځایونو کې چې هغه نه نوځي د غي تفو تلاش د پکار د چې خزینه پولیس د غي د فار موظفي
د کونړ امنیه کمانډان جنرال عبدالحبیب سیدخیل وایي چې په قومندانۍ کې د خزینه پولیسو او افسرانو لپاره ځانګړي څوکۍ لري خو لا تر اوسه هم خزینه او دغه څوکیو ته د دندو لپاره زړه نه دی ښه کړی
قومندانۍ مشخص کړي نه تا مدیریت های حقوق بشر ما را معاونینشان معاون دفتر ما را
قومندان وایي چې د کونړ په کچا یوازې دوه خزینه پولیسي لري او دغه تشته ستونزې نشي اوارولی نو موړی وایي د جرمونو د کچې د کمولو او د خزینه مجرمینو د پیژندلې لپاره اړتیا ده چې له خزینه پولیسو ګټه واخلي خو په دغه برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي اوردونکو تاسو د ریډیو سره سره زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ د غلط تاسو د سیمه نه زموږ همکاران ویډیوګان را لګي غم کتل شي او موږ ته زموږ د خبرونو په اړه باندې خپل تاثرات او مشورې هم راکول شي مون به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پرانا کې خپل پروګرامونو ته ترتیب ورکو چې تاسو د خوخی وړو ګرځي. دغه شانتي تاسو مونږ ته د خپل سیمو نه خسته خسته تصویرونه را لګل شي. دغه د چکه تاریخی سیمې دي یا تاریخی زیونه دي دغه تصویرونه را لګل شي. مونږ به هڅه کوو چې تاسو د نوم سره په mashalradio.com باندې خوارکو. وخت شوې دی په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې. مهم خبرونه به ورو او د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. د فلسطین چې کوم صورتحال دی یا د عراق کوم صورتحال دی پاغې را سره هم راپورونه شته او دغه شانتې تاسو د پاره مو ځینې کلتوري راپورونه هم ساتلي دي. خو ورزو اسلام آباد ته او اسلام آباد کې زمونږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتري دغه مهمه برخه برته وړاندې کوو. خوړم به د بوروال کاکړنا د دې وخت خبرونه.
د افغانستان د ولسمشر زو انتخاباتو د دویم پړاو د ټولو رایو څېړنه سب له سبا پیل سي. د خبر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه. د شمالي وزیرستان به کورسوي خلګو وای چې دوی د نوم لیکنې او مرستو ترلاسه کولو لپاره اوس په شپه هم په قطارونو کې ولاړ وي. دوی له مشال ریډیو سره په خبري کې وویل چې لدې کبله لښپې په قطار کې درې چې په ورځ نوبت نو رسیږي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې د بریدونو لړۍ غځولې ده. پاکستانی پوځ د یکشنبه په ورځ میرانشاه ته نږدې په موساکۍ خرکمار او علي میرالي کې بمباري وکړه. او د غزي تړنګي له شمالي برخو په زرګونه فلسطینی وګړي وتل دي. دا په داسې وخت کې ده چې اسرائیل خبرداري ورکړي چې د پوځي عملیاتو جاري ساتلو ته به پلان جوړوي.
مهم خبرونه مورد اوسرد اسلام آباد چرته زمو همکار احمد الله زنی پاکستانی مطبوعات کتری دی دلته پراګ کې بوروال کاکړ تاسو د پاره د نړیوالو مطبوعاتو زنی برخي ور کړ دی. دغه دوړه راپورنه
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو په ضد فوزي اپریشن کامیابی سره روان دي. خو دې اپریشن په نتیجه کې د بیکورا شوی عام اولس په مسایلو او مشکلاتو کې هم اضافه روانه ده. اداري لیکي چې بدقسمتۍ نه طالبانو سره د مذاکراتو کوشش ناکامه شو او حکومت مجبورند اپریشن لار خپل کړه. او دې اپریشن غزیدو سره د بیکورا کېدونکو خلکو په شمیره کې هم اضافه روانه ده. او د متاثرینو ته د ژوند بنیادی ضرورتونه ورکول د حکومت لپاره د یو چیلنج نه نده. اداریه لیکي چې فاټا ډیزاستر مینیجمنت اتارټي سره د رجسٹرډ آی ډی پی شمیره د 900000 اوړېدلې ده چې پکې ماشومان او زنانو شمیره زیاته ده. د سخت ګرمۍ له وجې د سا سینې ملاریا تبې خېټه او د څرمنې ناروغي خوري شوې دي. خو هسپتالونو کې د هنګامي صورتحال مخنیوي لپاره د ضرورت مطابق سہولتونه نشته. اداریه په اخیره کې لیکي چې موجوده حکومت خو متاثرینو سره مرستو لپاره خپل کوششونه کوي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې ټول قام د مشکل په دې غړی کې شمالي وزیرستان نه به کورشوي خلکو سره مرستي وکړي. آج ورسپانې خپل اداریا په ملک کې د بجلی په روان لوډ شیډنګ لیکلې ده. اداریا لیکي چې د ورځې په میاشت کې د بجلی کمی 2000 میگا واټ ته رسیدلې ده او په دې سخت ګرمۍ کې شپږ نه تر شل ساعت پورې لوډ شیډنګ سلسله روانه ده چې لوجي ولست سختو مشکلاتو سره مخ دي. اداریا لیکي چې د بجلی د ویش نظام کې خرابۍ لوجي ولست په احتجاج لاس پورې کړي دي. د پیښور په یو شمیر سیمو کې یو څو ساعتو پاره بجلی راشي هم نو ولټیج ډیر کم وی چې لوجه برقی آلات کار نه کوي. د اولس ردی عمل باوجود حکومت د ترانسفورمر او مرمت او خراب تارونو بدلولو لپاره په باقاعده توګه څه پلان مخې ته را نه وړو. اداریه په اخیره کې لیکي چې حکومت لپاره کار دی چې یو کوټلې پلان تیار کړي چې ترلاندې د بجلی ضایع کېدو مخنیوي وکړي شي. د ترانسفورمر او مرمت د په هنګامي بنیادونو وکړي او په سفارش ته د خپل خوخه ترانسفورمر نه د بجلی کنیکشن ورکولو لړۍ بند کړي او خراب تارونو د زر تر زر بدل کړي چې اولستا ریلیف ملاو شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلف نیوز وپانی د مقاله په فایل کلیکل دي چې پاکستان باید په نږدې راتلونکو کې د ډیرو ګډوډیو لپاره چمتو ووسی. د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو ترڅنګ د نواز شریف د حکومت له اقتصادي ستونزو او د حکومتداري له مسلو خلاصول ډیر ضروری دی. د وی پانی په لیکنه نواز شریف واک ته تر رسیدو وړاندې ژمنې کړې وې چې په ملک کې به د انرژي بحران ختموي، خو هغه د کمیدو پر ځای لا زیات شوی دی. وی پانی لیکي چې کچیر د بجلی د کمی د مسله همداسې دوام ولري، نو دا به پر نواز شریف د خلکو باور ته ډیر زیان ورسوي. ویپانی د نواز شریف د حکومت یو بل مسله دا بیان کړی ده چې په کراچۍ کې شاوخوا 22 میلیونه کسان ژوند کوي، خو زیاترو ته د ورځني استعمال لپاره په نلونو کې اوبه نه ورځي. ویپانی لیکلي چې په کراچۍ کې د اوبو مسله د هغو چارواکو د درغلیو له کبله ده چې په نلونو کې اوبه نه پرېږدي، بلکې خلک پر دې مجبور کوي چې په پیسو یې واخلي. ورځپاڼه د پاکستان په حکومتدارۍ کې د ګډوډۍ بیلګه د لاهور په ماډل ټاون کې رامنځته شوی هغه پیښ وړاندې کوي چې د پولیسو او یو مذهبي ډلې د پلویانو ترمنځ د ډزو له کبله 14 کسان ووژل سو. ګلف نیوز زیاتوي چې په دې ملک کې روانو سیاسي حالاتو ته په کتو سره دا جوتیږي چې شایي دا ملک په نږدې راتلونکو کې له زیاتو ګډوډیو سره مخامخ شي. بل پلو دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه مقاله خپره کړې ده. مجلې لیکلي چې دا هیواد په پراخه کچه قدرتي زیرمې لري، خو د کارولو لپاره تیار نه دی. د مجلې په لیکنه د افغانستان د قدرتي زیرمو استعمالول شو او اوږدمهالو تګلارو ته اړتیا لري، د کوم چې تر اوسه رامنځته کېده نه دی معلوم. مجله لیکي چې د دې هیواد قدرتي زیرمې د ګاونډي هیوادونو په پرتله کې زیاتې نه وي، نو کمی هم نه دي، خو دا په راتلونکي حکومت پورې اړه لري چې هغوی له دې څخه د کار اخیستنې لپاره څه ډول پلانونه لري. د مجلې په لیکنه په افغانستان کې تر ټولو لوی او مهمې پروژې لکه میساینک او حاجیګه کم په لومړی پړاوونو کې دي، خو بیا هم له ځنډ سره مخامخ دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
فلسطینی ادارې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د اسرائیلو د فوج د بریدونو په وړاندې د فلسطین او فلسطینیانو ساتنه وکړي. محمود عباس په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د فلسطینیانو د ساتنې لپاره یو قانوني چوکاټ رامنځته کړي. نورحال د احمد تکل پر راپور کې
د فلسطینیانو مشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې د فلسطینیانو د قلمرو او وګړو په ساتنه کې مرسته وکړي. محمود عباس پرون په یو بیان کې وویل چې په غزه کې حالات نور نو د زغم وړ نه دي. محمود عباس په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون څخه غوښتي چې فلسطین رسمن د ملګرو ملتونو د ساتنې په سیستم کې شامل کړي او د دې مسلې د قانوني اړخ د سم د سي تعقیب لپاره یو کمیټه جوړ کړي. د فلسطیني ادارې مشر پرون د لویدیځ غاړې په رام الله کې وویل چې ل نړیوالې ټولنې د فلسطین او فلسطینیانو د ساتنې غوښتنه د سیاسي مشرانو لخوا شوې ده. د فلسطینیانو مشرتابه او په خاص ډول مرکزی اجرایه قرارګاه او مرکزی کمیټې پرله پسې غونډې کوي. نن دوی پریکړه وکړه چې د فلسطین د قلمرو او وګړو د ساتنې لپاره د نړیوالو مرسته وغواړي. عباس همدارس په غزه کې د اسرایلو د پراخو او درنو بمباریو په اړه د سیړنو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. اسرایل وایي دا بمباری د دې لپاره پیل کړی دي چې له غزې د اسرایلو پر قلمرو د حماس د توغندیو د حملو مخاوني سي. لبلې خو د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس لنړیوالو سیاسي مشرانو غوښتي چې د اسرایلو او فلسطینیانو د شخړې د حل لپاره خپل هڅونه سپموي. پاپ پرون په واتیکان کې وویل
esorto le parti interessate e tutti
zalo tolo hikelo arkhuno aw la hago kasano tskhache pasimaiza aw narewala kacha siyasi mas'uliyatuna lari gwaram che de tolo dukhmanayo de khatmawlo aw de aman lari de taqib la para che zamung tolo khigana pakeda khpale dua gani aw hatse wanaspamawi
per il bene de tutti.
د راپور نو له مخې په غزه کې د اسرایلو د پاوځ په هوایي حملو کې څه کم 170 کسان وژل شوی او ویل کېږي چې لزرو زیات پکې ټپیان دي. د راپور نو له مخې په مړو او ټپیانو کې اکثریت ملکی وګړي دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
پارلمان خپل عمومي غونډه تر سه شنبه پورې ځنډولې ده. دغه پارلمان تیر ورځ دیونی حکومت پر تشکیل غونډه وکړه، خو غونډه یوازې نیم ساعت دوام وکړ او بې نتیجې پای ته ورسېده. دا مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. مهمې برخې د سالم احمد سارې ناور.
د عراق پر پارلمان فشارونه دي چې ژر تر ژره خپل رئیس د عراق لپاره ولسمشر او صدر اعظم وټاکي. دا د نوي حکومت د تشکیل لپاره لومړی ګام بلل کیږي. عراقیان هیله مند دي چې په دې اقدام سره د سنی سختریزو وسلوالو د حمله مخنیوي وسی. د عراق پارلمان د یک شنبه پر ورځ نوي حکومت ته د رای ورکولو پر مسله غونډه وکړه، خو غونډې یوازې نیم ساعت دوام وکړ او بې نتیجې پای ته ورسېده. د عراق د پارلمان لنډمهاله مشر مهدي حافظ د حکومت د دریو لوړو پوستونو پر کاندیدانو د توافق د نشتوالي له کبله غونډه پای ته رسېدلې اعلان کړه او غونډه تر سې شنبه پورې وځنډېده. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولای میلادینوف خبرداری ورکړ که د پارلمان پر ډلو ټپلو ویشل سوي وکیلان د یکشنبه پر ورځ د نوي حکومت د تشکیل په برخه کې پرمختګ ونه کړي، عراق به له کړکیچ سره مخامخ سي. د عراق پارلمان خپل لومړی غونډه 12 ورځې مخکې جوړه کړې وه، خو وکیلان د حکومت دریو لوړو پوستونو ته د کسانو په ټاکلو کې سلا نسول. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن د شنبه پر ورځ د کوردستان د نیمه خپلواکې سیمې له مشر محمود بارزانی سره خبرې وکړې. دواړو چارواکو په عراق کې د نوي حکومت د جوړېدو پر اړتیا او د مځکې پر سر د شخړو پر سوله ییز حل بحث وکړ. په یوه هیله بخښونکي پرمختګ کې د عراق عمده سنی ائتلاف د شنبه پر ورځ سلیم الجبوري د پارلمان لپاره د دې ائتلاف د کاندید په توګه وټاکه. جبوري یو منځلارې اسلام پال دی. پر نوري الملکی چې له 2018 میلادي کال راهیسې د عراق صدر اعظم دی، فشارونه دي چې له وخت څخه لري سي. د سختریزو وسلوالو په وړاندې د ملکی د حکومت کمزوري په عراق کې دننه او بهر د ملي یووالي د ټینګښت او په دې هیواد کې د بحران د حل لپاره د حکومت پر وړتیاو شکونه زیات کړي. د ملکی مخالفان او د ځینې پخواني متحدان د قدرت په انحصار او د سنیانو په منځوي کولو تورنوي، خو د عراق صدر اعظم تر اوسه پورې نه دی تیار چې له وخت څخه لري سي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د اکانومیس مجلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نارام سیمو په اړه یو مقاله کې لیکلي ده چې ښکاري چې دا سیمې اول پاکستان د افغان وسلوالو د پټ ځایونو لپاره استعمال کړي او اوس افغانستان کې پولې ته نږدې سیمو کې د پاکستاني طالبانو مشران پټ شوي چې یا یې افغانستان د ختمولو توان نه لري او یا یې ختمول نه غواړي. د لیکنې مهمې برخې منور شاه وړاندې کړي.
دی اکانومیست مجلې په دې مقاله کې راغلی د تیرو 14 کلونو راهیسې افغانستان او نړیوالو ځواکونو د پاکستان نه غوښتنه کوله چې خپل قبایلی سیمو کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي، ځکه چې دغلته میشتې ځینې وسلوالې ډلې لکه حقانی نیټورک په افغانستان کې کارویان کوي، خو پاکستان د غوښتنو ته سمه پاملرنه نه کوله. اوس د پاکستان وار راغلی چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کوي او فکر کیږي چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو مشر مولا فضل الله په افغانستان کې پټ شوی. پاکستان د افغان چارواکو نه غوښتنه کوي چې نوموړی د ونیسي او پاکستان ته دی یې حواله کړي. مجله لیکي زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان نه یوازې افغان طالبانو ته پناه ورکړي وه، بلکې قبایلي سیمو کې هغوی ته د هر ډول هلو ځلو جاري ساتلو موقع هم ورکړل شوی وه. او بیا د افغان طالبانو مشرتابه خو د کوټې شورا په نوم یادیږي، معنا دا چې په کوټه کې میشتي. بلخوا پاکستان په دې نظر دی چې افغانستان کې د هند نفوذ مخه نیول غواړي. دا راز پاکستانی چارواکي وایي په 1947 کال کې د ازادۍ ترلاسه کولو نه پس د هیواد په ملګري تونو کې د غړیتوب لپاره درخواست جمع کړي وو او افغانستان یې مخالفت کړي وو، نو ځکه دوی ویره لري چې افغانستان به د دوی نه د هغه سیمو د اخیستلو کوشش کوي چې د افغانستان په وینا د دغه هیواد نه برتانوي سامراج شو کولی دي. دا هم د پاکستان لپاره د اندېښنې یو وجه ده. مجله لیکي چې پاکستان کې په پښتون مېشتو سیمو کې د 1970 په لسیزه کې د پښتونستان په نوم ځان له جدا سیمه د جوړولو تحریک مخه تراغلی وو چې د پاکستان په فکر افغانستان او هند یې ترشا لاس درلوده، ځکه پاکستان هم په افغانستان کې د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ شروع کړو. د مجلې په وینا ممکنه ده چې مولا فضل الله د افغانستان په کونړ او یا نورستان ولایت کې پټ شوی وي، خو ډېره ګرانه ده چې دغه سیمو کې افغان ځواکونه د هغه د نیولو استعداد ولري، بلکې دغه سیمې په 2010 کال کې نړیوالو ځواکونو هم د ډېرې ناارامۍ له وجې پریښې وې. او دا هم ممکنه ده چې افغانستان د پاکستانی طالبانو خلاف کاروایی کول نه غواړي. دا راز په 2010 کال کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډر هغه مهال ونیو چې د افغانستان استخباراتي ادارو سره د یو خفیه ملاقات لپاره روان وو. دی اکانومیست مجله د دې مقالې په اخر کې لیکي پاکستانی پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي او وایي چې دا کاروایی به د ټولو یعنی ملکی او غیر ملکی وسلوالو خلاف ترسره کیږي خو زیاتره څېړونکي اوس هم دې ته د شک په نظر ګوري او داسې ګومان کوي چې د حقانی نتورک وسلوال د دې عملیاتو نه وړاندې د شمالي وزیرستان نه وتلي دي د مجلې په وینا کې اول پاکستان د وسلوالو د ختمولو په لړ کې دوه مخي لوبه کوله او که اوس یې افغانستان کوي نقصان یې دواړو هیوادونو او ټولې سیمې ته دی او پکار دی چې د دې خلاف په شریکه ګامونه پورته کړي
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه مې بچو بچپه ډېره شوه لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروه پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنای
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ
ګلب نیوز رسپانه لیکي چې د پاکستان دی وړخ نه نړۍ به خبره ده په دې هیواد کې خزی د جنگي جازونو پایلټانه جوړیږي سکولونه چلی او د غشانتي د انجینرینګ زده کړې کوي په پاکستان کې د دغه سره په خوانی د دونه مات شوې دی او د هیواد خبرنه نړۍ ته وړاندې کول پکار دي دغه لیکنې مهم برخه د انیسا اجمل نو
گلف نیوز رسپانه لیکي چې که څه هم پاکستان ترهګری ډېر زیات ځپلې دي خو ښځو یې په مختلفو څانګو کې پرمختګ کړی پخواني دودونه یې مات کړي او د هیواد ښه بڼه یې نړۍ ته وړاندې کړې رسپانه لیکي په پاکستان کې ښځې بااثره نوکریانې لري او په دې لړ کې داسې مثالونه جوړوي چې نور یې تقلید وکړي رسپانه د دوبۍ میشتې یوې څېړنیزې ادارې مشر امبرین په حواله لیکلي چې په پاکستان کې ښځو په ځینو شعبو کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی که هغه د سیاست میدان دی که کاروبار فیشن لوبو او که د آرټ شوبه ده په دغو څانګو کې ښځو یو مثبت انځور وړاندې کړی دی روزپاڼه زیاتوي چې د پاکستان 13 کروڑ آبادۍ کې ښځې د نارینه نه زیاتې دي او باید دوی ته موقع ورکړل شي چې خپل هنرونه نړۍ سره شریک کړي روزپاڼه لیکي چې په پاکستان کې ښځو هغه وخت زیات فخر محسوسو کله چې عائشه فاروق په 2013 کال کې د پاکستان هوایي ځواک لومړی پایلټه جوړه شوه هغه چې د 18 کلونو وه نو خپله مور یې دې ویلو سر رضا کړه او په هوایي ځواک کې شامل شو چې خپل ارمان پوره کړي ګلف نیوز لیکي په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې او په ښځو د تیزابو شیندلو پیښې اکثره د نړۍ په مطبوعاتو کې د خبرونو سرخیانې جوړې شي خو چې کله په پاکستان کې ښځې څه پرمختګ وکړي نو هغې ته ډېر کم پام کیږي فاطمه چې په بیکن هاوس سکول کې د یوې مشرې په توګه دنده لري د دغې سکولونو شبکه د دې خواښې جوړه کړې وه دویمه بېلګه د پاکستان د کرکټ د ښځینه لوبډلې د کپتانی سنامیر ده چې د انجینرینګ زده کړې یې پرېښودې او د کامی کرکټ لوبډلې کپتانه شوه دغسې یو بل مثال د زینب عباس دی چې په لاهور کې د ورزش یو مرکز یا جیم جوړ کړی و هلته ښځو ته د ورزش روزنه هم ورکوي ګلف نیوز د یو بلې ښځې د زهره عباس د مثال ورکولو سره لیکي چې هغې انټیریئر ډیزاین شعبه خپله کړې ده او دا وخت د انټیریئر ډیزاینینګ کمپنی چلوي د دې نه علاوه زهره عباس په اسلام آباد کې د کلاسیک راک کافی یو کیفه هم جوړه کړې ګلف نیوز لیکي چې په پاکستان کې د کلتوري اقدارو په رڼا کې اکثره ښځې د کورونو نه بهر کارونه نه کوي خو په موجوده وخت کې په دې کې ډېر بدلون راغلی دی
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
پښتونخوا کې د سخت ګرمۍ اوږدو ورځو مزدوري کوونکي عوام ولسرنګ کولی شي چې تند او لوګ ورته کم او لګي او روجي اسانه شي په دغه اړه باندې زموږ همکار شبیر احمد جان د طب او غذا د ماهرینو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لیکلی دی
نیوټریشنس یا د غذایاتو ماهر ډاکټر افتخار عالم چې چرسده بچا خان په هنتون کې یو استاد دی وایي چې پښمنۍ کې ملګچن خوراک کم یا بیخي نه دی پکار نو دروازه به تنده کم لګي
پښمنۍ ټیم یعنی ودرې سونه د سې دي چې هغه عموما منګه کو او هغه سره زموږه تنده بیا د ورځې ډیر زیاته شي وي نو کو دغه لک شانته مونږ کوشش وکړو او ځین خوراکونه نه ځانو ساتو خاص تور باندې د مالګي خوراکونه چې کم مالګي خوراکونه دي کم چې مالګي ډیر زیات وي نو هغه پکاله چې مونږه کم کم عموماً دخل کو دا خیال لے چگنی روزہ کے یا گرمی کے خلڑے رضیا تزی او آگے سرا دلونگا جس ہم نہ مال گوزی نو منگا مال گچ دے دیا پوبو کے مال گچو پلاسے کے مال گچو خود بھی سر ڈر بھی نقصان کی گئی مال گچ ہم تلاڑ سی نو بیا دا زان چ ساتھی پا جسم کے نو دل اوب پکاری او سڑے تگے کی گی دیر زیاد
دی وائی چ ماست اس پغول سد ڈیر یو ارزان سیز دے او باید پپشمنی کی ہر یو انسان ددغه استعمال وکڑی
پدی کے عام سڑے داغ دوس دلان دے ماست او اگر خواگ ماست ہے دے تراو شیونی دا دومره زبردست چیز دی چې دا داسې نیم پاو پاو قدر تا هم روزه دار خوري هغه د ورځې بعد هغه تنده ډېره زیاته کموي او بیا په ماستو کې یو د شپغولو ست یو تخمه ملنګال دی.
ډاکټر افتخار علم جاته کړه چې زیاتره خلک په روزه ماته کې اچار پکوړې دالونه د مصالحو خوراکونه ډېر کوي او باید د دغه نه ډډه وکړي او دغه رنگ چې کتوروي کښنه هم کم سکل پکار دی.
د دې د ورځې داسې خوراکونه د تاسو ته چې هغه انتهایی خطرناک دي هغه کې یو رال لی اچار اچار کی خود ډیر زیاته مال گئی هغه زرا نقصان داد د شپې چیرا پام سونو خپل خپل یو تندې خلق بالکل چی اگر چې روزه مال چې کوم ډیر وبس کلی دغه چې د تورو او د شنو چې استعمال دا ما پکار ده چې لګمنګه کم کو هغه کې راته وجزا د چې دې د تشی میتیاز را ولی نو چې سومره تشی میتیاز زونګه جسم نه اوزی دغه شانت زیات وبو اوزی تنده بم سیوا کی
بل خو د شوګر یا د ګردو د ناروغ په خپل باندې په خیبر ټیچینګ هسپتال کې ډاکټر رشید وای چې کوم کسان د شوګر یا د ګردو تکلیف وي باید د روزې شروع کېدو نه وړاندې خپل ډاکټر سره مشوره وکړي.
د شوګر مریض لا یا د ګردو کم مریض هغه د اوبو ډیر ضرورت دي او چې ګردو ته څونه اوبه کم دي نو دغه فنکشن به خرابېږي. دغه د شوګر مریض چې چونکه د خوراک کولی نشي بیا دغه ګلوکوز کم شي نو مریض باندې بیهوشي راځي فورا د دې روزې ماتي.
بل خو د صحت او طب ماهرین وایي کوم کسان چې په غرمو یا په نرونو کې خپل مزدوري کوي باید دوی خپل کار په مزه مزه وکړي سر پټ کړي او دغه رنګ لږ شي به پس دا اونې یاره دیوال صورت دمکوي دوی با نه تند تنگوي او نه ګرمي. کبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عزیز میرزا علی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانو نو رویده در یا خان افریده در گرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین کلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو شی پختو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد پانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اور دن کو سوز دپر کلتوری راپور د پختو د نوموړي سندرغاړي خان تحصیل پاړه باندې خان تحصیل چرته دی او څنګه ژوند کوي دا اورو په دې راپور کې چې سراج ظهیر را لګیدل.
دا غږ د پښتو ژبې د مشهور اولسي سندرغاړي خان تحصیل دی چې دا وخت د کوچ دیر په تالاش شمشی خان کې په یو تمبو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. خان تحصیل د خپل خوږ او ګړنګین غږ په واسطه زرګونو مینوال پیدا کړي ول او د راډیو تر څنګ یې په ټلویزیون هم وخت په وخت ډېرې په زړه پورې اولسي سندرې ویلې وې. کسه هم د اولسی موسیقي مینوال اوس هم د خان تحصیل یو قربان اوریدو ته تګی ناس وی خو دی وتلی سندرغاړي لسه مودې راځي سندرې ویل پریږدي او د دیر په یو لری پرتی سیمه کې د ګمنامې ژوند تیروي. مشال ریډیو سره په یو ځنګړي مرکه کې خان تحصیل وای چې لتیرو لسو میاشتو راځي د تور ځړي پرنس اخته دي او دوی دومره وست نه لري چې د خپل علاج لپاره د رودل مل په بی واخلي. خان تحصیل د خپل بی وسی کیسه او له حکومت چارو کو خپل گیله د مشال ریډیو سره داسي شریک کړه.
وو دې دلته په تالاش کې او تالاش کې څه بده خدمت بیماری خو وشه دا څنګه الله سمیا څه وشه د ګردې نه خراب دي میدان نه خراب وو او زیړه او درې مرض وو. بس الله دې خیر وکړي تمره شوي چې زه په ګنده باندې ګرځم.
خان تحصیل په نورلس سوا سلور سلوېختم کې د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې زیږیدلې ده او په نورلس سوا سلور شپېته يم کې له پیښور رادیو لومړی سندره خبره شوه او بیا د ټلویزیون د نشریاتو شروع کې دوسره دی اتش پېته کلن سندرغاړي په نورلس سوا پنځه او یا يم کې په ټلویزیون خپل لومړی سندره ریکارډ کړه او د غرنګي د خپل ځانګړي आवाज او انداز په برکت د پښتو موسیقي په مینوالو کې ځان له یو خاص مقام وګټو. خدا نم تو سندرغاړي اوس ګيله من دي چې د بي وسي په دې وخت کې نه خوې حکومت او نه هم ولسي وګړو خیر خبر واغستو.
پاکستان پښتنو زه هر وخت بچپن تیرہ سال پندرہ سال عمر نہ بعد پاکستان خدمت کو دوں پاکستان خدمت دے چانو دوست مجبوری سے اب سن میرا بانی کو ہو گئی ذرا سر گنا دوائی پتمبو کے ناس فدے پاکستان حکومت کے ماں داس زوان نو داس اوسر داس خان نواب ماں نو لے زیارا خان دا سل گئی ہو تے پاکستان اس سنگر گلوکار دا زور گلوکار دا بے خدمتوں نے کری دی او سر سو کے تن کری
څه هم د پښتو موسیقي په لکونو مینوال لري او هم په دې سبب د نورو ژبو یو شمېر سندرغاړو په دې رښتیو کې د پښتو سندرو ته مخه کړې. خدا هم یو حقیقت دی چې اکثره وخت سندرغاړي د خپل ژوند په وروستي پړاو کې د سختو مالی مشکلاتو سره مخ کیږي. د دې لامل څه دی هم دا پښتنه مې د پښتو د خوږ ژبې سندرغاړي ګلزار علم په مخ کې کی خو نو هغه وې
یو مقام نہیں ور کرے یا یو حیثیت نہیں ور کرے آگا پورے چکن دنوں دا مسئلے بھی منگ پر جو گاونڈی حیوات چکن ہے افغانستان یا ہندوستان کو منگایا تھی کدی کے باقاعدہ جو مرمندانو دا پارا چکن دن ریاست خپل مانی چکن دنوں آگا دا جمہورین باخبر دے او آگا خپل مرمندان چاہ بیمار شی یا نور سو آگا باقاعدہ بار ملکوں دا علاج تلی گی آگا تو وظیفی مقرر دی زمان دا پر سمتین زمان پر ملک کی داغل سے نئے دارشتہ آگا سپنوں کو جان
زین فنکاران او دفن مینوال وای چې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نشتل ګوند په مشرۍ تیر حکومت د فنکارانو د خیر ښېګړې په غرض یو شمېر ګامونه پورته کړي ول چې پکې د ضرورتمندو فنکارانو لپاره نقدي مالی مرستې هم شاملې وي. خو په صوبه کې د حکومت د بدلېدو سره دا لړۍ اوس درېدلې ده. افتخار حسین چې په تیر حکومت کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر و د دغه مرستو په اړه
تقریبا ما با فنکارانو له 200 فنکارانو له ما امداد ورکړي. لومړی ځل زموږ کلچر ډایریکټریټ چې کوم دی مونږ جوړ کړو او په لومړي ځل د کلچر ډایریکټریټ د لاندې مونږ ته په ADP کې فنډ چې کوم دی نو ملو شو او د خپل فنډ په وجه باندې کوم دی ما د فنکارانو قبرونه جوړ کړي دي. د دې سره چې کوم څه مطلب ما ژوندو سره هم کړی دی د بیمارۍ به هم ما کړی دی. د موجوده حکومت زړه افسوس کوم چې هغه سلسله دیودرولا نه کلچر ډیپارټمنټ هغه فنډ شته دی نه فنکارانو سره هغه رابطه شته دی نه زموږ ثقافتي اکټیویټي شته.
کله چې مشال ریډیو د سندرغاړي خان تحصیل ګیله د تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا اوسنی حکومت کې د آبادۍ او خیر ښېګړې صوبایي وزیر شکیل احمد په وړاندې کې خو نو نوموړي وی چې دوی به ډېر زر د خان تحصیل سره رابطه وکړي او مسله به یې هواره کړي.
دا غوښتم انساني مسله ده او بیا د فنکارانو خو زموږ د ټول قوم اساسه ده. زه به نور هم پر ټایم ملګرو ته هم غریب ور سره رابطه وکړي.
د خان تحصیل په وینا چې د خپل فن په برکت یې سپیسي ټکی جمع کړی وي هغه ترې په علاج ولګېدی او اوس د میاشتې دوایانو خرڅ یې 10,000 روپۍ جوړیږي خو اوس نه لري چې په خپل سر دا خرڅ پوره کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کوم دیسر زمنګا د سحر د خبرونو وخت پای ترسي په راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سحر د خبرونو خپل کوربه شاهین بنر اجازه تور کې هر چرته شي خاد آباد او بدل